مشال ډیو په یو بل غړي کې هم د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه مني لرم چې روغ جوړ وستي وخت ورځي لس بجې شوي په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د وامي نشتل ګوند په مشر ټول ګوندیزه ونده د لند کوتل د اوسیدونکو د اوبو ستونزه او همداراز نور هم یو شمیر موضوعات لرو او په رستنی مای کې به مشالونه اونیز خبرونه هم دراورم خو لومړی ورزو بوریوال کاکړ ته چې تاسو یې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کی
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي او منیشنل ګوند د قبایلی سیمو پر اصلاحاتو د بحث لپاره نن ټول ګوندي زغونډه را بللې ده. د افغانستان د کډوال وزارت وایي په پاکستان کې میشت ناسب سوي افغان کډوال به په شپږ میاشتو کې ځانګړي کارډونه ترلاسه کړي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر برما غږ کړی دی چې پر مسلمان لژقیو دي د کیدونکي ظلم مخه ونیسي. اوس بشپړ خبرونه. عوامي نېشنل ګوند د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو د بحث لپاره نن ټول ګوندیزه غونډه را بللې ده. د یاد ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین نن مشال راډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې بلل سوي ګوندونه به ټول پکې ګډون وکړي.
موږ چې کوم راغوستي دي نو هغه پارلماني پارټي هم راغوستي دي. یعنې پارلمان نه مراد دا چې د چا په پارلمنټ کې ممبران شته. سندیار ولی خان چې زموږ د پارټي مشر دی هغه به پخپله دا چیر کوي او نور مشران چې کوم دین د چونکې اسمبلی اجلاس کوم دی او ډېر خلک اسمبلی کې وي نو د اسمبلی اجلاس نه بعض خلک مطلب دی چې نه راوځي نو هغوی به وفد رالیږي.
عوامي نېشنل ګوند یو له هغو ګوندونو څخه دی چې قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو په حق دی. بل پلو د فاټا یو شمیر مشران سیاسي استازي او ځینې ګوندونه بیا غوښتنه کوي چې د دې سیمو د راتلونکي په اړه تر هر ډول پرېکړې له مخه باید له قبایلي ولس څخه تپوس وسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال له پیل څخه په افغانستان کې 144 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. یاد سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکزونه د ناامنیو له کبله تړل شوي دي. فرانس پریس خبري اجانس د دې ریپورت له حوالې لیکلي چې د دې مرکزونو د تړل کېدو له کبله د افغانستان شاوخوا 3 میلیونه وګړي روغتیایي برخو کې اغیزمن شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د دې شمیرې په اړه سندي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان دا ریپورت په داسې وخت کې خپور شوی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې خپل فعالیت بندوي. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې د روانې اونۍ په اردو کې په همدې ولایت کې د سره صلیب په یوه روغتون کې یوه ناروغ کس د یاد روغتون یوه هسپانوي کارکوونکې ووژله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس د برما پر مشرانو غږ کړی دی چې پر روهینجیا مسلمانانو دی د تشدد مخه ونیسي. انتونیو ګوتریس دا خبره د چهارشنبه په ورځ کړې ده. هغه ویلي چې روهینجیایي وګړي له تباکون بشري حالت سره مخامخ دي. انتونیو ګوتریس اشاره کړې چې دی اوس له هغې وړاندنۍ ارزونې سره سلا سوی چې د برما په راخین ریاست کې د امنیتي ځواکونو لخوا د عملیات د نسلي له منځه وړنې په معنا دی. له روهینجیایي وګړو سره د روان چلن له کبله پر برما او د دې هیواد پر نوبل جایزه ګټونکې مشره آنګ سان سوچی ورځ تر بلې نړیوال فشار زیاتیږي. د بودایانو اکثریت لرونکي راخین ریاست کې دا تشدد تیره میاشت پیل شوی و. له هغه راهیسې شاوخوا 3,83,000 روهینجیایي وګړي ګاونډي بنګلادیش ته تښتېدلی دي. د برما حکومت وایي دوی عام خلک نه په نښه کوي بلکې یوازې د روهینجیا وسلوالو ځواب ورکوي. د روس د ولسمشر مانی وایي روسی چارواکو د ډونلډ ټرمپ تر انتخاب وروسته واشنگټن ته نیغ په نیغه وړاندیز کړی و چې د روس او امریکا ټولې اړیکې باید عادي حالت ته راوګرځول سي خو څه نتیجه یې ورنکړه. د روسی ولسمشر د مانی مشر ویان دیمیتری پیسکوف د چهارشنبه په ورځ په ظاهره د بسفید په نامه خبري ادارې د هغه وړاندوینې ریپورټ پخلی کړی دی چې ویلي و د ماسکو لخوا واشنگټن ته دا وړاندیز د ډونالد ټرمپ تر ولسمشر کېدو دوی یا درې میاشتې وروسته سوی وو. دیمیتری پیسکوف روسیو خبري اژانسونو ته ویلي چې ماسکو بالکل له سفارتي لارو څخه دا وړاندیز کړی وو. ماسکو په دې وړاندیز کې ویلي وو چې د روس او امریکا ترمنځ باید له سفارتي، پوځي او استخباراتي ټولو لارو اړیکې بحال شي. د اړیکې په اوکراین کې د شخړو، د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس مشکوکې لاسوهنې، انټرنیټي امنیتي او یو شمیر نور مسلو له کبله کړکېچنې سوي وې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د طوفان ځپلي فلوریدا ایالت نیپلس ښار ته سفر کوي. په کیریبین کې د پیل سوي دې طوفان له کبله لږ تر لږ اویا کسانو ژوند له لاسه ورکړی. امریکایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د فلوریدا په یو روغتیایي مرکز کې شپږ کسان له هغه وروسته مړه سوي چې په هالیوډ هیلز نومي ښار کې د طوفان له کبله بجلی خراب شوی وه. پولیسو ویلي چې د دې کسانو د مړینې لامل نه دی معلوم، خو دوی جنایي پلټنې پیل کړې دي. ځایي رسنیو ویلي چې ښایي په زیاته ګرمۍ کې د سړې هوا بندېدو له کبله دې کسانو ژوند له لاسه ورکړی وي. د افغانستان په شپږیزه لیګ کې د بند امیر او سپینغر زمریانو ترمنځ لوبه روانه ده. سپینغر زمریانو په چګټلې او بند امیر ته یې لومړی د بیټنګ بلنه ورکړې ده. هغوی تر اوسه د دوو لوبغاړو په سر یو دیرس منډې کړې وې او شپږ اوره سوي وو. د پاکستان او ورلد 11 په نامه د بیلابیلو نړیوالو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ دویمه شل اوریزه لوبه بیګا په لاهور کې ترسره سوه چې ورلد 11 په اوو وکټه وګټله. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او د شپږ لوبغاړو په سر یې 104 اویا منډې وکړې چې ورلد 11 لوبډلې پوره کړې. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال لاندې وردل چې بوروال کاکړ وړاندې کول. تاسې زموږ خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري عوامي نشلګوندن په فاټا اصلاحاتو په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه را بللې.
هدف معلوم دی، مونږ خو د فاټا مرجر چې کوم دی نو غواړو مونږ چې دا خپل قیمت باندې زم شي. ولې کې سندیار ولی خان چې زموږ د فاټا مشر دی، هغه په خپله دا چیر کوي.
د لنډي کوتل اوسیدونکو په پېښور کې د اوبو لپاره احتجاج کړی.
مونږه خاص شنوارې کوم فوګه خل تډیر زیات تکلیف ده. وګو زنانې کومې 3 کیلومتره 5 کیلومتره نه وګو چې کومې سرو باندې راوړي کوړه رسخه وبن نشته دي او ډیر زیات تکلیف ده او حکومت دا خبرې خبر نه کا.
او د پېښور اوسیدونکو یبه کونډه خزه چې ببوزي یا لاسو پکې خرڅوي د زوی منور د لسم په امتحان کې لومړی پوزیشن تر لاسه کړی. د دې زده کوونکي مور وایي اکثره نه هرې تیروي خو پر خپل بچو سبق وایي.
ډېره خوشحاله شم، زه ډېره غریبه عجزه یم، پکې کوم بچو له مې سیر ورو پیدا کړي، تعلیم پې کړي، تېرې مې سختې رور تېرې کړي دي زیات. اوس هم دا چې کوي خورو کنې خو په بچو تعلیم کوم.
نور هم یو شمیر راپورونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته وګستئ او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې عوامي نېشنل ګوند په فاټا اصلاحاتو نن په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه را بللې. دا براس حال کې دا چې د نهې په ورځو د پاکستان وفاقي کابینې د فاټا اصلاحاتو بل پارلمان ته د وړاندې کولو منظوري ورکړه چې له منظورېدو سره سم به په قبلي سیمو کې اوسنی لاګو قانون او افسیار ختم کړل شي. له خپلې خبریالې رابیا اکرم خان سره خبرې کوو چې دا مهال موږ سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه ده. رابیا ستړي مشي او زموږ اوردونکو ته اړومبی وایي چې دغه غونډه کمه را بلل شوې د عوامي نېشنل ګوند لخوا، نو آیا هغه پیل شوې او که څنګه؟
عوامی نیشنل ګوند فاټا اصلاحات نن په اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډه را بللې ده. دا چې دا لا پیل شوې نه ده، خو د دې لپاره خلک چې دی هغه را روان دي. د دې ګوند یو مشر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې غونډه کې به د پیپلز ګوند، جماعت اسلامي او مسلم لیگ نون په ګډون د یو شمیر ګوندونو غړي په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي برخه اخلي. دا هم وویل چې په دې کې به د فاټا اصلاحات باندې خبرې کېږي چې دا ولې نه عملي کېږي، او د دې تر څنګ په سرشمېرنې به هم خبرې کېږي ول چې په دې باندې اعتراضونه دي، لکه د فاټا چې د قبایلي سیمو چې کومه سرشمېرنه راغلې ده په هغې دي هغه 50 لکه ده، نو په دې به خبرې اترې کېږي. له دې علاوه اصرار تېره میاشت د قومي وطن پارټي هغې ویلي وو چې موږ به د دې لړکي مختلف سیاسي ګوندونو سره کاغه په خبر پښتونخوا کې دي، کاغه د فاټا اساس دي نو موږ سره مشورت کوو په حکومت په فشار اچو چې په دې لړکي سر تر سره کار وکړي. دا شان اصرار کته است یاد وی په دې لړکي مظاهری هم شوې دي، کاغه د مدني ټولنې لخوا دي او کاغه د ستکوونکو لخوا دي، لکه اوس د دې د فاټا سټوډنټ فیډریشن کم مشر دی هغه دا وای چې کم دا فاټا اصلاحات دی ټکنیکی آئینی او قانوني په اړخونو دی غور وشي او په دې لړ کې دی ماهرینو سره مشابهت وشي.
سم ډیر زیات هم نه اساس نه رب اکرم خان و د مشر دی خبر یاله تاسو ته معلومات درکول چې عوامي نشل ګوند په فاټا اصلاحاتو نه په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بلل دي. د دې ګوند یو مشر میت خر حسین وای هله لري چې په دې غونډه کې بعد د پیپلز ګوند جماعت اسلامي او مسلم لیگ نون په ګډون د یو شمیر ګوندونو غړي په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي برخه واخلي. موږ نن سهار له میت خر حسین صاحب سره خبرې وکړې، د ویل چې د غونډې مهم هدف یې دا دی چې حکومت قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي.
هدف معلوم دی، مونږ خو د فاټا مرجر چې کوم دی نو غواړو مونږ چې دا خبر قیمت باندې زم شي. مونږ چې کوم راغوستي دي نو هغه پارلماني پارټایم راغوستي دي، یعنې پارلمان نه مراد دا چې د چا په پارلمنټ کې ممبران شته، ځکه چې د دې دغه لپاره چې کوم دی د زم کېدو لپاره به د پارلمنټ د ممبرانو ضرورت وي، هلته به آئینی بدلون راځي. نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو مونږ دې خلکو ته دعوت ورکړی دی، او زما یقین دی چې اکثر پارٹی میں چې کومې خپل وفدونه راوړيږي څنګه چې طریقہ کار دی.
ا میا سب دې کې واسطه سي د پارٹی کم کم مشران شامل وي، او همدارز د نورو سیاسي ګوندونو چې کم مشران دي هغه سره هم ستاسي پرون یا نن سره پته شوې ده یا غو تاسو ویلي چې موږ برازو
و دې کې سندیار ولی خان چې د پارٹی مشر دی هغه په خبره د چیرکې، او نور مشران چې کوم دي چې سملې اجلاس هم دی او ډیر خلک سملې کې وي، نو د سملې اجلاس نه بعض خلک مطلب دی چې نه راوځي، نو هغوی به وفد رالېږي. نو مونږ داسې نه شو ویلی چې کوم سړی راځي او کوم نه راځي، خو پیپلز پارټي به راځي، مطلب چې واسطلانی به راځي، قبایل به چې کوم دی نو ټول راځي، کوم چې زمونږ سینیټران دي، کوم چې زمونږ ایمینګان دي، او د قبایلو سیاسي اتحاد دی هغه به چې کوم دی نو په دې کې راځي. مونږ ایم پی ایم ته ویلي دي، مونږ چې کوم دی نو مسلم لیگ کاف ته ویلي، مسلم لیگ نون ته ویلي دي، نو دا پارټي خپل نمائندګان
جمعیت الما اسلام فجرمان ګوند ته او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ته هم تاسو بلنه ورکړې که څنګه؟
بالکل، دواړو ته دعوت ورکړې دي، خو ما تاسو سره کې څنګه وایي چې باید خلک دې موقف سره مطلب چې اتفاق نه لري، نو هغه کې دا دوه پارټي هم دي، نو ممکن دي چې دوی کوم نه رانیشي.
امیا سے بخری پختون اساس نه دال چې د پاکستان کوم حکومتي کابینه د 13 د وزیر اعظم په مشرۍ هغه دغه پریکړه وکړه چې موږ به د فاټا اسلام اصلاحات یې هغه به موږ قومي سملی ته وړاندې کوو، پارلمان ته به وړاندې کوو، دغه منځوري ورکړه. د دې کې دوی دا خبره هم وکړه چې د اسلام آباد های کورټ او همدارز د پاکستان سپریم کورټ اختیار به موږ قبالي سي متغزو. نورمبي پختون خدا را چې د حکومت د دا قسمه خبرونه تاسو ته سي اساسيږي، او دوی مدار چې تاسو بنن په ګډه اعلان کې کومې داسې مهمه خبرې کوي؟
زمون خو مهمه خبره د ټولو خبرو نه جوړ دی چې بالکل ځند شي، نو ریواج د منځ راړو دا ډېر خوشو که عدالتي سیستم هغه ځي ته ځي، نو دا مطلب چې د فایدې شی دی، او په دې باندې یو د فاټا چې کوم دی نو زمون مردم شماره باندې ډېر تحفظات دي، مطلب مردم شماری په داسې طرز باندې کړی دی چې بالکل زمونږ کم سے کم خو مونږ دا ویلی شو چې نیم په نیم آبادي خوړلې ده، لکه 1 کروڑ خو دن سره پاسه 1 کروڑ ده، نو نه پوهېږو چې دوی دا ولې کړی، نو دا تحفظات اظهار به هم کوو.
دا د عوامي نشل ګوند یو مشر میا افتخار حسین چې مشال سره یې په ځانګړو خبرو کې ویل چې دوی نن ټول ګوندیزه غونډه را بللې ده چې هدف یې په حکومت فشار راوړل دي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي، خو ځینې سیاسي ګوندونه زتاستوي موردن کو چې هغوی وایي قبایلی سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. بعضې بیا وایي د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو مخکې دې له قبایلو د ریفرنډم د لارې معلومه کړي چې هغوی څه غواړي. مشال لیډو ته غوږستې، نور موضوع ته هم ورځو، خو دلته کې وړه شنډه ماخلو.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هلی
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندی
پا دونیمو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پا اتمنٹ دا پاسا سلورو بجو.
اردوونکو پرون په پېښور کې د لنډي کوتل شینوارو د اوبې مسلې د حل لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د خیبر پختونخوا گورنر ودانې مخې ته ولاړ وو، د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. د دوی غوښتنه وه چې هلته د دوی د اوبو ستونزې د حل لپاره چې کوم سکیم منظور شوی و پر هغې دې زر تر زره کال پیل کړل شي. نور تفصیل له پېښوره زموږ خبریال طارق ورغزی راکوي.
په پېښور کې د گورنر ودانې مخې ته د لنډي کوتل شینوارو د شلمان واټر سپلای سکیم د بحالېدو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره د جمعیت العلماء اسلام فیګون په سرپرستۍ کې وشوه. ګڼ شمېر خلک ورته راغلي ول. د ګوند ځایي مشر مفتی جا شینواري وایي په 2004 کال کې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر سید افتخار حسین شاه د دوی د اوبو ستونزې د حل لپاره شلمان واټر سپلای په نامه د دغه سکیم منظوري ورکړې وه، خو لا تر دې دمه پر دغه سکیم کار نه دی پیل شوی.
لنډي کوتل د اوبو لپاره دوی څه وړې وړې خبرې کوي، موږ له پاپ راکی کلوج لنډی خانه نه راولو کلوج ټیوب ویل بو کنه او کنه خدا زمون د مسلو حل نه دی. مون مسلې حل شلمان واټر سپلای سکیم دی چې دا سابقه گورنر افتخار حسین شاه صاحب په 2004 کې دغه منځوري ورکړې و، دغه لپاره فند مختص کړی و، دغه سروې ریپورت جاری کړی و، ټول کار په شروع شوی و، خو هغه سکیم بیا ورک شو. کاغذونو کې هیڅ پته ونه لګېدا چې دغه ریپورت چرته لاړ، دغه مختص فند چرته لاړ.
ځای کس احتجاج کوونکی اجمل خان شینواری وایي هلته دوی اوبو په پیسو اخلي، خو مسله دا ده چې کم خلک غریبان دي، نه هغوی نشي کولی چې ځانونو لپاره واخلي، بیا مجبوره دي چې لرې ځایونو نه راوړي.
موږ خاص شینواري کوم خو خیل ته ډېر زیات تکلیف دی اوبو، او کوم چې چا چې وسره سږي پیسو هغه چې کومې 2000 روپۍ مان ټینکۍ اخلي، گاڑی ټینکۍ ورته راځي، او غریب خلک چې زنانه ماشومان چا چې کومې لاس گاڑی پیدا کړي، زنانه چې کومې 3-3 کیلومیټره 5-5 کیلومیټره نه اوبه چې کومې سرو باندې راوړي کور ته، بس خلي اوبه نشته دی او ډېر زیات تکلیف دی.
معلوماتو تر مخه تر دغه احتجاج وروسته د دریو کسانو کمیټه جوړه شوې ده، او هغوی به په دغه مسالې د خیبر پختونخوا گورنر لا اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کوي. مفتی جاج شینواری په خبره کې غوښتنه و نه منل شو، نو د اکتوبر پر 9 نیټې د ترخم لار په بندولو خپل احتجاج به بیا شروع کوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوښتنه کوونکو د اوبو په موضوع کې پاتې کیږو. د سخلو د اوبو په اړه یو تازه سروي وایي چې پاکستان کې د ډیرو سیمو اوبه هغه سمې نه دي، او همداراز د میلیونونو انسانانو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی. دغه سروي چې پکې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د رسد سرچینو ټیسټونه شوي دي، وایي چې په څښاک اوبو کې آرسینیک، بکټیریا، نایټریټ او آیرن موجود دي چې د انساني صحت لپاره ښه نه دي. دا چې په خیبر پختونخوا کې حکومت د سکلو د صفا اوبو رسایي لپاره څه کوي، پر دې اړه زموږ همکارې ملیح امیرزاده یو راپور برابر کړی دی چې په ګډه ته وښو.
په پاکستان کې د اوبو سرچینو سیړنیز کونسل پی سی آر ډبلیو آر په خپله تازه سروې کې ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د 3.9 زریو ټیسټونو نتیجه ورکړه چې یوازې 1.4% د سکلو لپاره محفوظ وي. دا چې د سکلو د صفا اوبو معیار څه وي، ډاکټر محب مشوانی وایي.
د ملل متحد د صحت اداره چې کوم ده ډبلیو ایچ او، هغه د دې یو تعریف کړی دی چې هغه اوبه چې په کومو کې رنگ نوي، کومو کې بوی نوي او پکم کې ذائقه نوي، او په هغه کې هغه بکتریا نه شامل چې د کوم سره لکه اسهال یا د ډایریا بیماریا نه کیږي سهار قسم جراثیم نه پاکي نه غیته موږ د سکول وبویل شو
لدغه سروې سره سم ته ټولو ښاو به پسند کړي بیا پسې بلوچستان راځي په خیبر پختونخوا کې اوبه تر یو حد بهترې دي او په پنجاب کې د نورو صوبو په نسبت اوبه تر ټولو ښې دي د پیښور ناظم محمد عاصم خان وای تعلیم صحت او صفا اوبه د خیبر پختونخوا د حکومت د توجه مرکز او د صوبې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د پالیسۍ برخه دي نوموړی وای د سکلو د صفا اوبو د رسای لپاره نه یوازې پیښور بلکې په ټوله صوبه کې هلې ځلې روانې دي
کمپنی دا د اوبو معیار او د واټر سپلای او د سرویس مینجمنت هم دا غي مینډیټ دی دا غي سر سو سره ډیر امپروو شو او به سره سره میونسپل سرویس پروګرام زموږ د کی پی ګورنمنت او ور سره زموږ د یو سی ډیو پروجیکټ دی چې کوم کې په لکونو فټ باندې پایپ لاین چینج په دې کال کې په پېښور کې موږ 350 ټیوب ویل ریهابلیټیټ کی مین سیټی په ایریا کې موږ په پېښور کې مختلف ځینو کې ثواب صفا پریشر پمپ چې دا ورکیو کو سره دې سره موږ مختلف ځینو کې فلټریشن پلانټ سمبل کول چې کوم کې زموږ چې هسپتالونو مشتا سکولونو مشتا دا چې پبلک ایریا
ډاکټر محب د سکلو صفا او بوته د رسای حل لارې په بیانولو سره وای او به پکار د چې فلټر شي او د صحت ادارې د معیار مطابق تیاری شي نو ال دی بیا خلکو ته د استعمال لپاره ورکړل شي
قومي لیول باندې د منیجمنت پکار دی په هغه کې دا طریقې راځي چې موږ د دې کې ټول نه د خطرناک شي چې هغه ارسنیک دی د سر ډیر زیات مرزونه کانسر راځي د دې د لری کولو دا طریقې چې دا کم موږ په پاکستان کې کمی سنتونه دي ځینې چې کمی فضول مادي رخصيږي د دې په پاکستان کې د ریسایکل کولو د یا دا غی په ډمپینګ کې کوم دې په خاص مخصوص ځایونو کې اچول چې هغه سره د سکول وبو متاثر نشي هغه سیستم دلته نشته دی دیوانی سنتی لیول باندې د دې مخنیوي په کار دی
دغه سروې وای د دوی تازه نتیجې څرګندوي چې خای د دوامدار پرمختګ هدف یا سستینبل ډیولاپمنت ګول لمخي د سکلو د صفا وبو 100% رسایي یو چیلنج ثابت شي خو د پیښور ناظم وای کسه هم په نوې بنیادونو یې کار روان دي خو د صوبې ټولو برخو ته د سکلو صفا وبو رسول به وخت اخلي
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا، وگستے ردن کو زو اسلام آباد ته د پاکستان افغانستان په خوانیو پارلماني غړو سفارتکار او د بیوروکراسي غړو ټینګار کړی چې دوه هیوادونو ترمنځ د اوسني کړکیچ هوارولو لپاره ضروری ده چې دوه خواوو مشران او چارواکي د خپل منځي خبرې او راشه درشه ډېره کړي د اسلام آباد په یو هوټل کې پرون په دغه د ورځنی غونډه کې په غیر رسمي بحث کې ویل شوی چې دواړو ملکونو لپاره کار دي چې خپل منځي شخړې لرې کړي او پر داسې لارو چارو دی غور او فکر وکړي چې په خپلو چې په خپلولو سره یې نه یوازې له دې سیمې د ترګري خاتمه وشي بلکې دواړه هیوادونه د ترقۍ پر لور روان شي نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي
دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان په خوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره ښې نه دي نو په حکومتي کج د خبرو اترو نه سربیره په اولسي کج د دا قسم غونډو ډیر اهمیت وي
په دې کې د هر مکتب فکر خلک تقریبا وي چې حکومت هم متخوګ نشي خلک هم متخوګ نشي دوی که په خبره باندې متفق شي دغه په خپل خپل حکومتونو باندې بیا انفلوئنس هم دغه پالیسیز د دواړو حکومتونو جوړي دا دو ورځې کانفرنس فوکس تش په دغه شی و چې د افغانستان دا کشالات څنګه حل کېدای شي په دې منطقه کې امن څنګه راوستي شي څنګه ګامونه خپل پکار دي نو خو مهم مجلس ته ښه نتیجه به وي امید
خبريال او افغان چارو نظر لرونکو شمیم شاهد وایي چې په تیرو وختونو کې هم دا قسمه غونډې شوې دي خو څه ګټوري نتیجې مخې ته نه دی راغلي
پاکستان کې او افغانستان کې پالیسۍ د اختیار ډیرو پټو لاسونو سره دي نو په داسې حال چې د ملک د پالیسو پته لګي چې دا کوم ځای جوړیږي او کوم ځای کې په دې باندې خبرې کوي صورت کې دا ټریکټو ډایلاګ نشستن او خوردن او برخاستن نه علاوه هیڅ نشته تیرو لسدورسو کلونو د پاکستان او د افغانستان د ولسونو د سیور سوسایټو د جرنالستانو ترمنځ د پارلیمنټریان ترمنځ ډېر خلو خلو خبرې کوي او دواړو غاړو نه د دې خواهش اظهار کوي چې دلته کې امن پکار دی د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات پکار دي خو د بده مرغه په دغه تجویزونو باندې هیڅ نه
د د نه پورس شروع شوی د غونډې ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په خپل وینا کې وویل چې افغانستان کله هم د هند په مرسته پاکستان ایواز کول نه غواړي، او تر څو چې پاکستان افغانستان ته د هند په سترګه قتل پریخي نه وي، تر هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا ښکېدل نه شي. د یادونه دا چې راتلونکي اونۍ بعد افغانستان د پارلمان یو پلاوی اسلام آباد ته سفر کوي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ لمنځه وړلو لپاره به خبرې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لريته غوګست اوریدونکو د پیښور او سیدونکو یو کونډه خزه چې ببوزي یا لاسو پکې خرچوي د دې زوی منور په ګوجرګړی اسکول کې د لسم په امتحان کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړو. لدې قبل ورته پروند د خبر پختونخوا وزیر الله لپټاپ اهم د انعام په توګه ورکړ. د دې ځکهونکې منور مور چې یو کونډه د وای اکثرا نهاري تیروي خو پر خپل بچو سبق وایي. د خبر پختونخوا وزیر الله لخوا پرون په سرکاري سکولونو کې په پوزیشن ترلاسه کوونکو زده کوونکو کې د لپټاپونو ویشلو دستوري په مقاله مشال ډو سره دغه مور او زوی خبرې کړي. راځي چې په ګډه دوه شو
بچی ادارا تو چې تاسو نوم د کوم سکول لپټاپ کړی دی سدي کړی دغه
زمانو منور خان دی او ما مې ګجر های سکول ته کړی نو سو مارچ مې زاولو سادانو شکریا ادا کوم چې موږ سره ډېره مهنت کړې او د خپل مور جي ډېر په غریبۍ کې را باندې سبق ویلې دي او ډېر خوشاله یم. باندې
باندې دا مور چې دومره سختې تریو پتا سبق ویل سو سوچ ته سره تمر سره ته سبق یې په مستقبل کې ردی خدمت پسې کې سبق جوړيږي.
زه ما چې تعلیم کم یو په انسان نه جوړ شي د خپل مور خدمت کم د خپل ملک خدمت کم او سان رانی کی د دې مور خدمتو کوم دغه دې ما تر ډیر باندې تر ډیر وای غریبې کرا مې ته دې کړي
زوی د لپټاپ او کټ سکول هم ټاپ کړی سمره غربت هم دی سمره خوشاله
به ډیر خوشاله شم د ډیر غریبې عجز هم پکې کوم بچو لم سیر اور په د کړی دادی می پکړي بابو دې کوم نور کار روزګار نشته بابو زو می بچو باندې تعلیم کوم لګي یو دا یو بل زوی مې نه هم کړي
و نو ست ست مردا خو ماشاء الله قابل دی لپټاپ هم
غوښته نو بس اوس ما چې دا لیک تعلیم زیاتو کې چې تا خدای ورلا خنو کرے ور کې چې زما سه ته مرستو پښو ده دي
امور سمره سختي په غریب غریبې کې بچو سبق ویل
دي دي می سختي روره دي کړی دي زیات اوس هم دا چې کوي خو کنه خو په بچو تعلیم کوم او چې دې ربي وسه ما پور مم کچري خو په بچو یې ما سبق
دا و د پیښور سیدونکو یو کونډه خزه چې ببوزي لاسو پکې خرڅوي د دې زوی منور په ګوجرګړی سکول کې د لسم په امتحان کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړو. لدې قبل ورته پرون د خبر پختونخوا وزیر الله لپټاپ اهم د انعام په توګه ورکړي. مشال لډوتا وګست اوردونکو زو افغانستان تر افغانستان د جرای رسالت د دوهم مرستيال دفتر وای محمد محقق شخصا هڅه کوي چې د ولسمشر د لومړی مرستيال عبدالرشید دوستم اړوند ستونزې حل شي. بلخوا د جنرال دوستم دفتر بیا وای چې افغانستان ته دوستم راتک پړه هیڅ ډول ممانعت نشته. په نور تفصیل لسمې د مشال لډو خبري اله کوي.
په ترکیه کې د جنرال دوستم د څلور میاشتنی حضور وروسته اوس د اجرایي ریاست د دویم رسیال دفتر وایي چې محمد محقق هڅه کوي چې د ولسمشر د لومړی رسیال اړوند ستونزې حل کړي. د اجرایي ریاست د دویم رسیال د مطبوعاتو مسول عبدالبصیر موحدی د چهارشنبې په ورځ لازتي رادیو سره په خبرو کې کڅ هم دا ونه ویل چې ښاغلی محقق د کومو ستونزو د حل لپاره هڅې کوي، خو محمد محقق د حکومت له لوري جنرال دوستم ته د کوم پیغام لیږدونکی نه دی.
متمادی در قسمت
دی وی استاد محقق د تیرو کلونو پوګدو کې د سیاسي ډلو ترمنز د سونزو په هوارولو کې فعال رول لوبولای او په هر برخه کې چرامخته شوی بریالي وو. خدا چې خغل محقق د حکومت لوري د ولسمشر لومړی مرسیال ته ځان سره پیغام لیکدوي د خبره نه تایید و خونو موړی په شخصي توګه د هر ځای په خبرو کې فعال رول لوبولای شي او لوبولای هم دی. د اجرایي ریاست د دویم مرسیال د دفتر د معلوماتو مخې خغل محقق شاوخوا یو ونی وړاندې د درمل لپاره ترکیه ته تللی. له دې وړاندې ځینې رسنیو داسې ریپورټونه خبرې کړي وو چې ښاغلی محقق د حکومت او عبدالرشید دوستم ترمنځ د منځګړیتوب په هدف ترکیه ته تللی او د حکومت پیغام له ځان سره لیږدوي. خو اوس عبدالرشید دوستم دفتر وایي چې افغانستان ته د نوموړي د راتګ په اړه هیڅ ستونزه نشته او ډیر ژر به هیواد ته راستون شي. د ښاغلي دوستم ویاند بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې خاصه ستونزه نشته او محمد محقق د حکومت له لوري د کوم خاص پیغام لیږدونکی نه دی.
معلنم در ترکیه هستند و در صدد به خدا خواسته بود تشریف آوری
دی وی جنرال دوستم اوس هم په ترکیه کې دی او هڅه کوي ډیر ژر هیواد تراشی دراتک لپاره هیڅ ډول ستونزه نشته. د ولسمشر د لومړی مرستیال او د اجرایی رئیس د دویم مرستیال ترمنځ د حکومتوالۍ او د ائتلاف د پروګرامونو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې. نور کوم پیغام پکې نه و. افغانستان ته د عبدالرشید دوستم د راتګ خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې لوی څارنوالۍ ویلي پر دوستم د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی له لورې د تورونو دوسیې درې میاشتې وړاندې سترې محکمې ته استولې ده. ترکیې ته د عبدالرشید دوستم له سفر څخه موده وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی یوې خبري غونډې ته وویل چې عبدالرشید دوستم د درملنې لپاره ترکیې ته د لوی څارنوال په اجازه تللی، خو د ښاغلي دوستم دفتر بیا د دې موضوع د رد تر څنګ ویلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال بهر ته د سفر لپاره د لوی څارنوال اجازه ته ضرورت نه لري.
مشال لډو ته غوږیست اوریدونکو، منګا ستاسو لپاره په روسي مای کې همداراز نړیوالې ورځپاڼې ته کتنه وکړو، همداراز کورنۍ ورځپاڼو مقالې به هم تاسو ته وړاندې کوو. پر دې سربېره د مشالونه اونیزه خبرونه هم لرو او ځینې نړیوال راپورونه به هم تاسو واورئ چې پکې د برما کم حالات تی د هغه په اړه هم یو راپور ستاسو په لرو. خو اوس وخت شوه دی لس نیمې بجې او بوروار کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې لږ خبرونه لنډې شو.
او منیشنل ګوند کبالی سیمو پر اصلاحاتو د بحث لپاره نن ټول ګوند زغونډه را بللې ده. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین نن مشال راډیو ته وویل دوی هیله لري چې بلل سوي ټول ګوندونه به پکې برخه واخلي. او منیشنل ګوند یو له هغو ګوندونو څخه دی چې کبالی سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول غواړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای په پاکستان کې له اسنادو پرته میشت افغان کډوال به په راتلونکو شپږو میاشتو کې داسې کارډونه ترلاسه کړي چې د دوی د ضرورونو مخه به ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال له پیل څخه په افغانستان کې 144 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. یاد سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکزونه د نامنیو له کبله تړل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس د برما پر مشرانو غږ کړی دی چې پر روهنجیا مسلمانانو دې د تشدد مخه ونیسي. انتونیو ګوتریس دا خبره د چهارشنبې په ورځ کړې ده. هغه ویلي چې روهنجیایي وګړي له تباکون بشري حالت سره مخامخ دي. او د روس د ولسمشر ماڼۍ وایي روسي چارواکو د ډونلډ ټرمپ تر انتخاب وروسته واشنگټن ته نیغ په نیغه وړاندیز کړی و چې د روس او امریکا ټولې اړیکې باید عادي حالت ته راوګرځول سي.
لو بوري ورګه کړی تاسو ته د خبرونو لنډیز باندې خبرونکو په دین مې کې هم ستاسو لپاره یو شی موضوعات لرو. خو لومړی اسلام آباد ته چې پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خسته لري فتنه جمع ته وښی.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی لخوا افغانستان سره په ګډه د دواړو ملکونو ترمنځ په غیر محفوظه پولې مشترکه پوز گشت خوښ ښکار کول، د دواړو ملکونو ترمنځ پولې محفوظه کولو او نور داسې غلط فهمه لرې کولو لپاره یو سنجیده ګام دی. اداریه وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم بیان په داسې وخت کې راغلی چې امریکا صدر پاکستان د وسلوالو پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کړې. وزیر اعظم وړاندیز کړی چې پاکستان افغانستان سره په پوله مشترکه پوز گشت کولو او چیک پوسټونه جوړول ته تیار دی. اداریه زیاتوي وزیر اعظم د صدر ټرمپ دا تور هم رد کړی چې پاکستان د وسلوالو پټنځایونه لري. اداریه زیاتوي چې په پوله ازغون تارونه لګولو سره به ترهګرو تګ راتګ ګودرول شي او د غیر قانوني تګ راتګ به هم مخنیوی وشي. اداریه خلک وایي چې پاکستان د افغانستان پالیسي او افغانستان د پاکستان په اړه پالیسو جایزه واخلي او د دې اړخ ته معلوم کړي چې دواړو ملکونو ترمنځ د بد اعتمادۍ او د شخړو جوړېدونکو معاملې په کوم ډول هواریدل پکار دي. جنگ ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان 60% نه زیات آبادی د منځنۍ طبقې داغه نه لاندې طبقې سره تعلق لري. کوم چې ملک دننه تک راتک لپاره پبلک ترانسپورت استعمالوي، آبادی زیاته او د تک راتک وسایل کم دي. د غیر معیاري ګاډو نه تجربه کار ډرایورانو لوجه هر ورځ ټرافیکي حادثه کیږي. اداریه وایي چې دنه پاور جنگ سیمې نه پنده تتلون کې یو فلاین کوچ د حادثه ښکار شو چې لوجه 15 کسان مړه شو. د معلوماتو تر مخه په موټروي چکری انټرچینج سره د خوب راتلو لوجه ډرایور نه ګاډي خطا شو او د سیمټو غټ ټرک سره وجنګېدو. اداري په وینا چې د حادثه لویه وجه دا ده چې په خصوصي توګه توګه د شپې ګاډي چلونکو ډرایورانو له خوب ورشي، ځینې ډرایوران داسې نشئ سیزونه استعمالوي چې ګاډي ته توجه نه ورکوي. همداشان د ګاډو بریک کار پرې دی، ټایرونو خرابېدو له وجې هم د حادثې کیږي. دا یو خبره کوي چې دا قسمه پیښې درولو لپاره مالکان او ګاډي چلونکو کمپنۍ د دې پابند کول پکار دي چې د ګاډو په فټنس توجه ورکړي. په سفر تلو نه مخکې د ګاډي مکمل معاینه کول پکار دي. اوږدو لارو لپاره دوه ډرایوران پکار دي چې له خوب له وجې داسې قسمه پیښې نه رامخته کیږي. حکومت ته به په دې لړ کې دا ټول حفاظتي ګامونه یقیني کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایم د رسپانه لیکي اروپای اتحادیه پلان لر جوړی وی چې د پاکستان په غډون د هغه یو شمیر هیوادونو سیاستوالو او کاروباریانو ته ویزه ورکول بند کړي چې خپل هغه وګړي نه قبلوي چې په یورپ کې یې د سیاسي پناه اخیستو درخواستونه رد شوي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي د افغانستان نیمروز ولایت په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق مرکز دی او له دې سمګلینګ ترلاسه کیدونکې پیسې د طالبانو لاسو ته ځي. د مقالې لنډیز په دې راپور کې ورو ټایم رسپان لیکي د اروپای اتحادیې غړي هیوادونه پلان لري چې د پاکستان، نایجیریا او بنگلاديش په څیر د هیوادونو سیاستوالو او لویو کاروباریانو ته ویزې ورکول بند کړي چې دا رنګ دغه هیوادونو حکومتونه دې ته مجبور کړي چې خپل هغه وګړي بیرته واخلي چې له یورپ وستل شوي. د بشر حقوقو د څار ادارې په خبره افشا شوي دستاویزات چې په اروپای اتحادیه کې د ریاستونو ولسی ازادیو د څار غیر دولتي ادارې په خپل ویپاړه خبره کړي کې راغلی دی چې د اروپای اتحادیې ویزو پالیسی د کډوالو له واپسۍ سره مشروط کولو هدف پر هغو هیوادونو فشار راوړل دي چې د کډوالو په قبلولو کې همکاري نه کوي. ټایم درسپانه لیکي اروپای اتحادیې غواړي چې د پاکستان، نایجیریا او بنگلاديش په ګډون هغو هیوادونو ته تر هغو ویزې او مرستې ورکول محدود کړي چې تر څو یې خپل وګړي بیرته نه وي اخیستي. اروپای اتحادیه او یونان کوشش کوي چې هغه کډوال واپس کړي چې د سیاسي پناه اخیستو درخواستونه یې رد شوي. په تیرو څو کلونو کې د شام، پاکستان او افغانستان څخه په زرګونو کډوال په غیر قانوني لارو یورپ ته راغلي دي. بلخوا فارم پالیسی مجلې پر دې اړه لیکنه کړې چې د افغانستان نیمروز ولایت ډېر وروسته پاتې دی او پکې لا قانونیت دی. همداراز دا ولایت چې زیاتره پکې دښتې دي له پاکستان او ایران بڼو سره پولې لري. د ورځپاڼې په خبره نیمروز ولایت په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق مرکز دی او له دې سمګلینګ ترلاسه کیدونکو پیسې د طالبانو لاسو ته ځي. همداراز دا ولایت چې پولې یې خوندي نه دي ورته د هغو افغانانو ورتګ زیات شوی چې د مخ په زیاتېدونکو تشدد او مالی بدحالۍ سره مخ دي او امید یې لاسه ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لړو ته غوږیستې. راپورونه وایي چې روسي او کارمندانو په ډیره فعاله توګه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو پر وخت د ډونلډ ټرمپ د تګلارې تشهیر کړی وو. امریکایي رسنۍ لیکي چې د کارمندانو په فیسبوک کې د اشتهارونو له لارې د ډونلډ ټرمپ د یو شمیر لانجمنو خبرو ملاتړ ته د خلکو هڅولو لپاره هلې ځلې کړې وي. د مشال لړو د خبرو مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا یو شمیر رسنیو خبر ورکړی دی چې روسیو کارمندانو د انټرنیټي اشتهارونو له لارې د ډونلډ ټرمپ د تګلارو تشهیر کړی وو. رسنۍ لیکي چې د روسي کارمندانو لخوا پر فیسبوک اخیستل شوو اشتهارونو له لارې د ډونلډ ټرمپ د کډوالو ضد او داسې نورو بنسټپالو تګلارو د تشهیر هڅه شوې وه. ریپورت لیکي چې په سینټ پیټرزبرګ کې د خوندي پلو په نامه یو انټرنیټي ډلې په اړه داسې معلومات موندل شوي دي چې په فعاله توګه یې داسې اشتهارونو ته کار کړی و. په یوه اشتهار کې د ډونلډ ټرمپ د هغې ادعا تشهیر شوی چې ګواکې د 2008 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې 5 میلیونه غیر قانوني کډوالو رایې اچولې وې. په دې اشتهار کې له خلکو غوښتنه شوې ده چې که دوی د ډونلډ ټرمپ له ادعا سره اتفاق لري او د غیر قانوني کډوالو رایې ورته د منلو وړ نه دي نو دوی هغه اشتهار خوښ کړي. په بل اشتهار کې غوښتنه شوې چې که دوی د ډونلډ ټرمپ لخوا په سپینه ماڼۍ کې د مسلمانانو د اختر په ویاړ د کېدونکې روایتي غونډې ختمولو ارادې سره اتفاق لري نو دوی دا اشتهار خوښ کړي. په نور اشتهارونو کې د ډونلډ ټرمپ لخوا له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو د وړاندیز هم تشهیر شوی و. رپورٹ لکھے چې د اشتہار للاری د 2014 کال په اگست کې د کډوالو ضد لاریون ته خلق هڅول سوي وو او ځینو پکې ګډون هم کړی وو. د امریکا په انتخاباتو کې د شفافیت لپاره کارکونکو واشنگټن میشتي ادارې ویلي چې دوی د فیسبوک لمشر څخه په دې اړه د معلوماتو غوښتنه کړې وه او هغوی ورته ویلي چې د روانو پلټنو له کبله داسې نسی کولای. د امریکا د انصاف وزارت او د کانګریس کمیټې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د مشکوکې لاسوهنې په اړه پلټنې کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او روس دواړه دا تورونه ردوي.
دا مورور کاکړ چې تاسو د مشالډو د خبر مرکزی څنګه راپور وړاندې کوو او اوس یو بل نړیواله موضوع هم لرو پر میامیار یا برما د هغې تشدد له وجې د نړیوالو فشار زیات شوی چې له 3 لک څخه زیات روهنجیا مسلمانان چې ګونډي بنگلاديش ته په کھڑا کولو مجبور کړل. تفصیل د رائټرز خبری ایجنس دغه راپور تفصیل د خپل خبریال بشیر غواخنه ورو.
د برما حکومت وای پوزي په راکین ایالت کې د روهنګیا مسلمانو یاغانو خلاف په جګړه بوخت دی او کوشش کوي چې ملکی وګړو ته زیان ونه رسي. د حکومت په وینا د نخټو کې لک تر لګه 400 کسان وژل شوی دي، خو رويټرز خبري اژانس لیکلي چې ملګرو ملتونو د سپتمبر په 11 د برما یا مینمار پر حکومت سختي نیوکه وکړي چې د ظالمو پوزي عملیاتو په کولو سره د نسل وژنې یو مثال جوړ کړی دی. که څه هم په برما کې روهنګي اقام له 2 نسلونو څخه اوسیږي، خو د برما حکومت دوی له بنگلاديش ورغلي غیر قانوني کډوال بولي او تابعیت ورته نه ورکوي. ګوانډي بنگلاديش ته له برما څخه دا ځل 3,00,000 روهنګي خلک ورغلي دي، 4,00,000 لاوار د مخه هلته اوسي. همداراز امریکا ویلي چې د روهنګیا مسلمانانو له تشدد ډکا بیکوري خي چې د برما پوز د ملکی وګړو د خوندي ساتلو لپاره څه نه دی کړی. واشنگتن د سول لپاره د نوبل جایزې ګټونکو آنګ سان سوچی په مشرۍ د برما د هغه ملکی حکومت قوي ملاتړ کوي چې له پوزي امیریت وروسته رامنځته شوی، خو وایټ هاوس په تازه خبر پاڼه کې د برما په پوز غکړې چې له تشدد لاس واخلي او د ولسی خلکو بې کوره کول بند کړي. رويټرز خبري اژانس لیکلي چې د دې په جواب کې د برما د بهرنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالي ټولنې پر اندېښنو پوهیږي، خو امنیتي ځواکونه یې په قانوني توګه د سخت درځي د فعالیتونو په جواب کې د حالاتو سمولو کوشش کوي. چین د دې خبرې ملاتړ کړی. د برما پوز په اگست کې تر هغه وروسته عملیات پیل کړل چې روهنګیا یاغانو ډلې د اراکن روهنګیا سالویشن آرمی د پولیسو او پوز پر چیک پوسټ بریدونه وکړه، خو روهنګیا خلک وایي دا کاروایی د دوی له هواده د وسلو لپاره کاریږي. د بشر حقوقو ډلو ویلي چې بودستانو او امنیتي ځواکونو په راکین ایالت کې د روهنګیا کلو ته اور اچولی دی. برما دا نه مني او روهنګیا یاغان ملامتوي. خواشا دیر زرا بودیس کلیوال هم بیکور شوی دی.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا غوگ سیودن کو دا افغانستان دا لوگر سیدن کی وای چی پیاد بلیت کی مخابراتی او انٹرنیٹی خدمتونا کمزوری دیو دا دوی مشکل پری نحلیگی. نور تفصیل لسیمی دا مشال ریڈیو خبریال نجیب اللہ لو خیر لکوی.
د لوګر اوسیدونکو د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو له خراب کیفیت شکایت کوي او زیاتوي چې دوی له دې کبله د پرلپسې ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر اوسیدونکو نور محمد عابد مشال رادیو ته وایي
په لوګر کې په عمومي ډول مخابراتي شبکې په سم ډول کار نه کوي، حتی په پولي عالم کې کله چې چا ته زنګ وهي نو جواب درکوي چې صحیح خارج دی. له اړوند مسولینو مغوښتنه ده چې د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو خوالي لپاره باید کار وشي، ځکه اوس مهال په لوګر کې ډیر ټیټ کیفیت لري. دوی
د لوګر د ولایتي شورا غړي هم له سیموالو سره د تلیفون او انټرنیټ د کمزورو خدماتو په خبره کې همغږي دي، وایي چې هلته د ورځې له طرفه په انټرنیټ کې د ایمیل خلاصول هم ستونزمن وي. د لوګر د ولایتي شورا غړي حسیب ستانګزي وویل
مخابراتي شبکې کوم چې په لوګر کې فعالیت لري دلته ډېر ضعیفه کار کوي، حتی موږ نشو کولی چې وادي اس ایم اس هم هغه خلاص کو، د سیمه خلک ډیر غریب هم دي، نوې ټکنالوژي ته یو اړتیا ده، خو متاسفانه لوګر کې د شبکې بے کیفیته کار کی.
په لوګر کې د یو مخابراتي شرکت ولایتي مسؤول وزیر خان احمدزی د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو د کیفیت د خرابوالي لامل د مخابراتي کمپنیو د پیرودونکو ډیروالی او د نصب شویو انټنونو کموالی بولی.
په لوګر کې په مرکز کې او د ولسوالۍ په مرکزي تور کې ټول مخابراتي شبکې فعال دي او کار کوي. یو خروال ولسوالۍ د چلتا د امنیتی وزیر عمله ټول مخابراتي کمپنی هلته نشته، مرکز کې الحمدلله ټول کار کوي. په خپل باندې ام ټي ان مخابراتي شرکت مصرفون کې بلخي زیات دي او د مګه کوم انټرنونه سي دي هغه تقریبا اوس مګه څلور انټرنونه ورته نصب کړي دي، کوشش کوي چې دا انټرنونه نور هم زیات کړي، کیفیت نور هم ښه شي.
بلور ته د لوګر چارواکي د ټلیفون او انټرنیټ کارونکو یاد ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د مخابراتي شبکو د کارونکو شمیر ډیر شوی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لړیو ته غوښته وسم لاجمنی سره سم وارد سي دلې دونیزي خبرونه مشالونه دنن په مشالونه خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبريال میر مهدی شاه بچا د ژوند نو کار پړه معلومات شریکو. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین منیری جوړ کړی. راځي چې بغړد وښو.
ستړي مشاوریدونکو، شاهین منیر او د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدی شاه بچا په کال 1928 کې د جنوري په شپږمه نیټه په خبر سر نږدې په کانکولې کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدلی و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدی شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هیریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو.
مهدی بچا په شپږم جنوري 1925 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کړه په داوځي سیمه کوم چې د پېښور سره په خوا کې د چاسته د روډ باندې پرته ده. دغه ته یو کلی د کانکولا په هغه کې د پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهور ده. د دې وجه نه بادشاہ باندې مهدی بادشاہ باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدی بادشاہ په نوم باندې پېژني. مهدی بادشاہ داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حق باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم یې هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضې کتابونو کې د ده مجدي لیک هم شته. نو د دې نه دا پته لګي چې یاره مهدی بادشاہ که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې یاره دې ښه لوستي سړی و.
مهدی شاه بچا له زلمی وو چې د خدای خدمتګار تحریک هلې ځلې ښه په جوبن کې وي. د نورو زلمو په شان هغه هم د باچا خان د فکر او فلسفې نه الهام اخیستی وو او بیا یې خپل ټول ژوند د خپل قام او ژبې خدمت ته وقف کړی و. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او څیړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتګار تحریک د مشرانو سره د مهدی بادشا د نزدیکت په اړه صدا سوایي.
دا د خدای خدمتګار په کړای کې دا د اخیر کړیان کې یو کړای و، ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو ملشه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان د وطن کشر و. دوی نه په عمرونو کې لږ غوندې سوکاله کشر و، خو بس په مرتبه کې و په رتبه کې د دوی سره برابر و. د دوی د سټري اوربانیا ما په دې اخري عمرونو کې ښه ډېر ډېر لیدلی دی. د د پښتو ادب کې د خدای خدمتګار او د شلمې پیړۍ کې د ډېره لویه برخه ده. بلکې زه دا وایم چې د خدای خدمتګار د ذکر نه بغیر د پښتو لټریچر نیمګړی دی. د شابه دا هم سړی چې د هغه خو ناسته پاسته ژوند دا ټول د خدای خدمتګارۍ نه چاپېره ګرځېدو متانت روي او پکې او خبرې وایي پرو وکړي لکه هغه انقلابي سړی و خو د ډېرو انقلابیانو غوندې خبرې به نه کولې او داسې په چال کښې چې ګرځېدو به ډېره په آرام ځمکه باندې شپکې شوه ته به یې چې یاره چې تېره شپکې شوه نو دا ځمکه به پرې خوش شي نو هغه ځان ته یو سنګل و ډېر قسمه څیزونه په یو بادشاهي کښې را جمع شوي وو.
لکه څنګه چې مو واورېدل مهدي شاه باچا خان ته ډېر نږدې وو او کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل نو مهدي باچا به ورل ډېر په باقاعدګۍ لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمهوارۍ پر مخ وړې وې. په دغه اړه د څېړنکار مصطفی کمال نه اورو.
د باچا خان د تحریک په حواله باندې
میر مهدی شاه باچا د یو لیکوال په حیث د شلمې پیړۍ په لیکوالانو خپل اغیز پرېښی دی. دغه افسانې د خدای خدمتګار تحریک سره د ترلو واقعاتو تاریخ دی او په ډېر خوندور انداز دغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې څرګند لیدل کېدای شي. د مهدی باچا د افسانو شپږ مجموعې خپرې شوې دي او اوس هم ډېر لیکونه ناچاپه پراته دي. په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
د ده افسانه چې د هغې کښې هم نشان او پټ او د بوډۍ ټال دغه ټولې افسانې چې د هغې وخت او د ماحول چې کوم اثرات وو هغې نه کوم اثرات اخېستي نو په هغې کښې هم زیات چې دی هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګاری د هغې چې کوم مسج دی د هغې چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده د ده په ادب کښې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شي او محسوسېدی شي. هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یاستانه تخلیق کړې ده که هغه تخلیقي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کښې دغه د خدای خدمتګاری هغه شعور باقاعده طور باندې په نظر راځي.
میر مهدی شاه باچا د خدای خدمتګار تحریک د نور مشرانو په شان ډېره موده د زندان د تورو تمبو شاته تیره کړې ده. هغه څو سوزله د برتانوي او پاکستاني چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پرېښی او د قلم په وسیله یې د خپل اولس ستونزې رابرسېره کړې دي او د هغوی لارښودنه یې کړې ده. ډاکټر بخیر علي شاه وایي مهدی شاه باچا د هغه دور واقعات په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړي دي چې د رښتیاو ګمان پې کېږي. نوموړی زیاتوي
خدای خدمتګار په تحریک دوران کې مهدی شاه باچا چې یو زلمی و د پاکستان جوړېدو نو په جوبن کې و خو د هغه وخت قیومخانۍ دي تاسه لکه څنګه چې د پاکستان د جوړېدو د پرته د خدای خدمتګارو حکومت مرې کړی شو
چرنکار مصطفی کمال وای مہدی شاہ بچا د ډیرو خوبو مالک وو د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیثیت د خپل کار سره پورو پورو انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخ ته خې دی نو موړې زیاتوي
هم تر دوم دا خبره کوله غو د افسانه یو ډیر وی نقاد د پښتو افسانه نه دی دا خبره کوله چې را د دې په افسانه کې یو خنیغه هغه د تمریک او دغه د سیاسي اثر چې د دې خنیغه خنیغه بیان کړي د زړه د غشي د دې هغه افسانه چې کوم څه هغه د غوې مو فکر دي د دې له سره چې کوم دې بیا کوم ګورو نه یو ښه شاعر مو ټول نه را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار د دې داسې افسانه چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه مارې دي د ټول نزیات زما په خیال د افسانو مضمون چې کوم دی هغه دې په پښتو کې دا ټرندي شروع کړی چې د ټول نزیات افسانې مضمون افسانوي مضمون چې کوم دی هغه دې الی کړو چاته دې د دې په افسانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دي هغه د انسانیت سره تړلي د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې پر د افسانو موضوعات چې دي هغه د دې معاشري ادبي خلکو سره تړلي دي د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کو د کلو د باندو د دې خلکو نذیر هغه ته دی پاره باندې وګو چې هغه سیاسي افکارم پاره کې صحیح دي خو زیات تر کې کم دي د انساني همدردي او د انساني جذبې چې کم موږ د ورکیا د دې په افسانه کې نه هغه نه په دغه والا باندې دا بیا دي د یو مفسر قران په دې باندې د سورې فاتحه تفسیر چې کم دي هغه دې لیکلی و هغه چاپ شوی دی په پورې لکه دغه دې یو ډیره کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو کې ډېر عام څه هم یو تفصیل دی وړاندې کولو کې کوشش کړی دی دا غو نه علاوه چې څنګه نو د دې مضمون د شاعری هغه ځان ته یو بل خون د رنگ او یو بلکې یو مخزي دا زمي د مخزي ادب یو معتبر حواله ده
مصطفی کمال وای چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وو ول دغه قبلې د خپل بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړې شو د ژوند اخري ورځ شپې په ډېر سختې او کړاو کې تیر کړې او د بدبختۍ خبره داده چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم سمرستا نه وشوې نو موړې ذاتوي
څومره دغه د سیدو بند صوبت ما د نور خلک چې شي دي په خوده خدمت یا تحریک نه دا هغه زیاته برخه چې کم دي دا غي چې کوم بسر غړي نتاي کې بادشاہ خان بواخلي او بادشاہ خان سپتي چې کوم به د پټ ولاړه کوم د خپل پای ته ملي شابه بادشاہ دغه په دغه په دګیلینو د تا بندو او د دې لکه دا چې د دې په کې د غربت سره خلې هم د دې بچی چې کوم دی هغه په داسې حالت کې دی چې لکه مطلب دا چې د خپل بچی دې ته ونه رسېږي او دې پر او هغه د دوه اولاد هغه په معمولي معمولي کارونو روزګارو دیالي دې نه پته لري چې مستقبلون کې څنګه د دې تحریک لپاره د سوچ او د دې فکر لپاره قرباني کړي
د ژوند په خري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو ډېر حساس بندو او د سر عزت ډېر غم او درد ورسېد په سیاست کې برخه نه خسته او د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړو ډاکټر وقار علی شاه داغي د ژوند د دغه دور پاړه صدا سوای
د ما سره ډېر زیات مینه وا او زه په هغه کسانو کې یو ما چې یو څو کسان د کډې په پروچو د هغه او هغه ماته کوټه نو کوي نو دا جوړېږي بالکل پرکو راځي جوړېږي د په مخ کې دا نه دی
د آزادۍ تحریک دا نوموړی مبارز په کال 1996 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو، دغه واز منګه د نن خبرونه بلونه بعد د عدم تشدد د تحریک دی او بل نوموړی مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
تاسو ستونزه
دین ته وو ډیر لویا مصاله د زمو زنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنډي شي په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو بوي او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي
ستونزه او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز